کې یو استودیو غرمنی خبری خبرونه. السلام علیکم، د ازادي رادیو د خبرونه یو ساعت ده. نن جمعه ده، د سلواغي دلوي 29 د فبروري میاشتې 13. د دې خبرونې د پایل په لنډو خبرونو کې اوري چې د زابل چارواکي وایي د حیدر په نوم ماشوم چې ساعت لوېدلی و تر څو ساعته راګیر پاتې کېدو وروسته سا ورکړې ده. په دې اړه تازه حال در سره شریکوو. ویل سوي چې له کابله ورغلی حیات هم بیرته له زابل څخه کابل ته روان سوی دی. د کاناډا د کډوالو چارو وزیر شان فریزر وایي چې له افغانستان څخه د 30,000 افغانانو د را ایستلو بهیر روان دی. فریزر د دغه هیواد پارلمان کې د افغان وګړو په تړاو په یوه لانجمن بحث کې دا خبره وکړه. هغه ویلي چې 1,250 افغانان کاناډا ته تر اوسه رسیدلي او ګڼ یې په دغه هیواد کې میشت کړی سوي دي. د افغانستان مشهور سندرغاړی مختار مجید په امریکا کې ومړ. د مجید کورنۍ ته نږدې سرچینو او ملګرو له هغې ډلې وتلي سندرغاړي فرهاد دریا د هغه مړینه تایید کړې ده. مجید 50 کلن وو او ویل کېږي چې د سرطان له ناروغۍ کړی دی. په خوست کې مدني فعالان او روڼ اندي وایي چې د بیکاری او سالمو بوختیاو د نشتون له کبله ګڼ ځوانان له اقتصادي او رواني ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د دوی په وینا چې دا حالت د دې سبب شوی چې ډیری ځوانان بهرنۍ نړۍ په ځانګړي ډول په قاچاقي لارو نورو هیوادونو ته مخه کړي. په خوست کې طالب چارواکي وایي چې په راتلونکي کې به ډېر ځوانان په کارونو مصروف سي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین یو وار بیا د سند له صوبایي حکومت غوښتنه وکړه چې د تحریک د مخکښ غړي علي وزیر پر ضد دي مقدمې ختمې کړي او هغه دي له زندانه خوشې کړي. نوموړي بیګا په کراچي کې د سند اسمبلی ودانۍ مخې ته پرلته په وینا کې وویل چې په تیرو 4 کلونو کې د غورځنګ لسګونه غړي نیول سوي دي. ازادي رادیو ته غوږ د دې ترڅنګ د دې خبرونې په راپورونو کې اوري چې ځینې امریکایي پوځي چارواکي وایي چې په افغانستان کې داعش وسله والا ډله د چټکې ودې په حال کې ده. دوی وایي داعش ډله تر ډېره لیواله ده چې له افغانستانه بهر ځینې حملې وکړي. د سینګارتونونو د کاروبارونو پر خرابېدو هم په دې خبرونې کې راپور خپرو.
د طالبانو څخه بیره ده چې اوس که ښځې د کانارنه زیاتره دې ته ځنه شي کوي چې ولاړه سي.
ساتو په ژغ ځینی سبتوي پیغامونه هم خبرو. اوري چې اوکراین نن ویلي چې د روسیې په ملاتړ د دغه هیواد په ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو له لوري له اوربند څخه ناڅاپي په بېسارې ډول سرغړونې زیاتې سوي دي. د نورو مطالبو تر څنګ د خپرونې په دویمه نیمایي کې روغتیا د ژوند شتمني پروګرام خپریږي.
تر دې شیبې د ازادي رادیو خبري ټولګه.
ازادي رادیو ته غوږ یستي خبرونه هر ورځ د سهار پر 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. د دې خبری خبرونه د خبری راپورونو برخه ته ورزو. ځین امریکایي پوځي چارواکي وایي چې په افغانستان کې داعش وسله والا ډله د چټکې ودی په حال کې ده. په څو شیبو کې په دې اړه تفصیل او ریښو ترغه مخ کې ورزو. زابل ولایت ته هغه ولایت چې څاته د یو ماښام د لوېدو پیښې په افغانستان کې دننه او بهر د ډیرو پام ځان ته اړولای دی. له څو ورځو راهیسې پر ټولنیزو شبکو په دې باب زده او نقیز راپورونه خپرېدل. د خپرونې په پیل کې د زابل له یو محلي خبریال عیسا قلمیار څخه معلومات اخلو چې دا پیښه له نږدې څاري او وروستي جزئیات را سره شریکوي.
د زابل اړوند د جلتک سیمې د شوخک په کلي کې چې کوم 15 کلن ماشوم شاوخوا 10 متره ژورې برمې ته 4 ورځې وړاندې غورځېدلی و، د ولایتي ادارې د ټولو امکاناتو او هلته د مدني پالانو لپالیات او ماشینری لپالیات ورسته بلاخره نن غرمای 12 بجې باندې کار نتیجه ورکړه. غو ماشوم راوخوت خو بدبختانه چې ماشوم پل ژوند لاس ورکړی او په حق رسیدلی ده. د دې ماشوم د ژغورلو لپاره 3 ورځې د زابل والی او نور ولایتي چارواکو هلته عملا حضور درلود. د کار د لا بهبود او پرمختګ په موخه باندې او دغه سي 13 ورځې له مرکز کابل څخه دفاع وزیر هم شتون درلود. هلته راغی چې تر اوسه پورې هلته وو. وروستي معلومات دا چې ماشوم په حق ورسېدی او له کابل څخه راغلی پلاوی بیرته په ناامیدۍ سره کابل ته ستون شو. په دې ماشوم باندې نه دا چې یوازې زابلیان بلکې ټول افغانستان د افغانستان په ګوډ ګوډ کې ولسونه ور باندې خوابدي وو.
د زابل محلي خبريال عيسى قلميار څخه مو وردل چې په زابل کې هغه ماشوم چې څوره زمخ کې ساتل ویدلې وو تر زیاتو حادثو او خوارو یو روسي بیا هم سا ورکړه. بل خو د زابل د اطلاعاتو فرهنګ رئیس شرافت ویاړ نن رسنوي ته وویل:
بسم الله الرحمن الرحیم. لکه څنګه استاس په جریان کې واصلې چې څوره زو را په دیو خوا په زابل ولایت کې ماشوم ساتل ویدلې وو، نن مو د هغه جسد ترلاسه کړل، خو متاسفانه چې ژوند یې له لاسه ورکړی وو. د زابل ولایت ټولو ادارو د ټولو ادارو مسؤلینو کاري ټیمونو او ټولو هیوادوالو په دې کې مرسته کړې وه، عاجله همکاري یې کړې وه، خو بس څه چې د تقدیر فیصلې وي هغه ته به ځان تسلیموم.
د زابل د اطلاعاتو کلتور رئیس شرافت ویاړ و چې په دې ولایت کې د حیدر په نوم د هغه ماشوم په باب څرګندونې کولې چې څو ورځې مخکې ساته لویدلې وو، هغه تر زیاتو حادثو او خواریو وروسته بیا هم سا ورکړه. له کابله ورغلی حیات بیرته له زابل څخه روان سوی دی. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویلي دي چې حیدر د ولایتي او نورو ادارو له حادثو سره سره سا ورکړې ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ځینې امریکایي پوځي چارواکي په دې باور دي چې په افغانستان کې د داعش وسلواله ډله د چټکې ودې په حال کې ده. د امریکا د مرکزي قمانداني قمندان کینت مکینزي په خپلو تازه څرګندونو کې اندېښنه ښولې چې دغه ډلې د افغانستان په لرو غیر حکومتي سیمو کې په دودیزه توګه د پرمختګ په حال کې ده. نور د فیروزي عزیزي په راپور کې.
د امریکا مرکزی قمندانۍ سینټیکام چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو او تجهیزاتو د ایستلو مسؤلیت درلود، د دې قمندانۍ مشر جنرال کینټ مکنزي تازه پرون پنځم بنا وخته د خپلې یوې مرکې و برخه د دې قمندانۍ پر فیسبوک پاڼه چې خبره سوې پکې ویلي دي چې داعش یا اسلامي دولت نومې وسله واله ډله په افغانستان کې د ودې په حال کې ده. جنرال مکنزي وایي که څه هم طالبان ظاهرا د دې وسله والې ډلې خلاف دي، خو دوی بیا هم په دې اړه ځکه اندېښمن دي چې دا وسله واله ډله له افغانستانه بهر د فعالیتونو او بریدونو ته لیواله ده.
Afghan state is going to be or not going to be هغه څه چې موږ په افغانستان کې پرمختګ وینو، هغه غیر حکومتي او ترواک لاندې پرته ځایونه او سیمې دي چې داعش په دودیز ډول پکې وده کړي. او زه فکر کوم چې یو ګواښ موجود دی. موږ پوهیږو چې داعش په حقیقت کې په بهرنیانو د بریدونو د ترسره کولو لیوالتیا لري. اروپا کې زموږ د ګاونډۍ او ملګرو هیوادونو پر وړاندې بریدونه همدارنګه نور ځایونه، نو زه د هغه څه په اړه اندېښمن یم چې په افغانستان کې پیښیږي.
تر دې مخکې د امریکا د دفاع وزارت یا پینټاګون هم په دې اړه اندېښنه ښودلې وه او چارواکو یې ټینګار کړی و چې په افغانستان کې د داعش یا اسلامي دولت نومې وسله والې ډلې د افغانستان سربیره د سیمې او نړۍ لپاره په ستر ګواښ بدلېدای شي. هغه څه چې مخکې هم طالبانو رد کړي وو، خو استاذه یو ځل بیا د طالبانو د دفاع وزارت چارواکي د امریکا د مرکزی قمندانۍ مشر خبرې ردوي او وایي هیڅ وسله والې ډلې ته به د فعالیت او پیاوړي کېدو اجازه ورنه کړل شي. د دغه وزارت ویان عنایت الله خارزمی د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل امریکا په دې څرګندونو غواړي خپل ماتې توجیه کړي.
اصل کې امریکایان غواړي په دې ډول په افغانستان کې خپل ماتې توجیه کړي، خو موږ خپل ټول چمتووالی لرو چې له خپلې خاورې، پولو او خلکو دفاع وکړو. داسې څه هیڅکله نه پېښ شوي او نه به پېښ شي چې داعش یا نورې ډلې په افغانستان کې وده وکړي، ځکه چې هغوی په افغانستان کې ځای نه لري.
امریکا داسې مهال وار په وار په افغانستان کې د داعش یا اسلامي دولت نومې وسله والې ډلې د فعالیتونو د ګړندې کېدو ادعاګانې کوي چې پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته په څو ولایتونو کې د شیعه مذهبو افغانانو پر جوماتونو د څو پرله پسې بریدونو چې په سلګونو خلکو ته پکې مرګزوب لې واوښتې پرې دغې وسله والې ډلې منلې دي. آن دا چې خپله طالبانو هم کله کله په کابل ښار کې د داعش ډلې د ځینو غړو د نیولو راپورونه ورکړي دي.
د پیروزی عزیزی په راپور کې مو وردل چې ځینې امریکایي پوځي چارواکي په دې باور دي چې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډله یا داعش د چټکې ودې په حال کې ده. تر دې مخکې هم ځینو امریکایي چارواکو ویلي و چې داعش ډلې شمیر د تیر کال په نسبت تقریبا دوه برابره زیات شوی دی. اسمت الله علیزی چې په تیر حکومت کې په بیلابیلو ولایتونو کې د امنیت قمندان په توګه دنده ترسره کړې ده، را سره په مستقیم تماس کې دی. علیزی صاحب، خبرونې ته شرغ لست، ستاسو نظر ته چې واقعا د اشتاله د پرمختګ او پراختیا په حال کې ده؟
مننه. سلامونه او نیکی له اوریدونکو ته. بلې، و بیخي په پراختیا کې ده. و دې چې موږ د اخیر واقعیت ګورو چې د ژمي د ډېر سخت شپې وي، دوی ډېر عملیات وکړل او دوی د هوا د ګرمېدو سره به وضعیت نور هم ترنګل کېږي او د دوی فعالیت به ډېرېږي.
علیزه صاحب، ستاسو نظر څه دی چې پیدایش ډله کې اوس کوم عناصر دخیل دي؟ فکر کوي چې هماغه پخواني غړي دي که دوی نور کسان هم جذب کړي دي خپلو لیکو ته؟
که اسلامي امارت دغه روان ووسی کېدای شي ډېر جلب جذب غوي وکولای شي، ډېر ناراضیان د دوی څخه چې دی هغه ورسی دا غو لیکو ته. خو زما په نظر تر اوسه پورې خو هغوی هغه پخوانی حالت کې دی او خپل لپاره دی چې فعالیت کوي.
علیزه صاحب، داعش ډلې په سوریه او عراق کې د یوه جلا خلافت د پراختیا هڅه کوله، څه فکر کوي چې په افغانستان کې به د دوی عمده موخې څه وي؟
دا فتن خود دوی اوس عمده مخه دا ده چې د اسلامي امارت پر ضد باندې دوی فعالیت کوي او د هغو د رانسکورول لپاره به دوی هلې ځلې کوي او وروسته به د دې سره چې دوی څونه قوت اخلي، دې هدف ته رسیږي که نه رسیږي، بیا به بل قدم دوی اخلي.
څه فکر کوي چې دوی به دا توان لري چې د اوسني حکومت پر ضد واقعا تخریبي کړنې ترسره کړي؟
بالکل یې لري، بالکل یې لري او دا به کیږي او ډیریږي.
نو ستاسو وړاندیز څه دی چې په دې برخه کې باید څه اقدامات وسي؟
زما وړاندیز دا دی چې اسلامي امارت باید د دغه ترنګلی حالت څخه ځان راوباسي، چې یوې خواته کوي ځان بلې خواته کوي، نن یې کوم سبا یې کوم، هر څونه چې ژر کولای شي د دنیا سره د خپل خلکو سره تعامل ته راشي.
علیزه صاحب، مخکې پر پاکستان تورونه لګېدل چې د داعش ډلې په ایجاد کې دوی لاس لري، خصوصا هغه ډلې چې په پاکستان کې منع سوي دي او د دوی غړو له داعش سره بیعت کړی دی، ستاسو معلومات څه وایي چې واقعا په دې مسله کې رول شته؟
د شروع څخه تر اوسه پورې دا غو رول دی، دا ټول د دوی کښتونه دي چې کوي کرلې دي او موږ ته راستي.
نو دوی ولې په پاکستان کې هغه کړنې چې په افغانستان کې ترسره کوي په پاکستان کې نه کوي؟
نو د دوی روزلې دي چې دوی هلته نه کوي، دوی خو نه غواړي چې په افغانستان کې یو باثباته حاکمیت وسی، په افغانستان کې امن وسی، افغانستان پر خپل پښو ودرېږي. دوی غواړي چې همیشه افغانستان لانجو کې اخته وسی او د دوی ټول ارادې دلته تمثیل شي.
اوس که چیرې واقعا داعش ډله په افغانستان کې د تنظیم په حال کې وي او نور هیوادونه ورڅخه خطر احساس کړي، څه فکر کوي چې د دوی په وړاندې به نړیوال کوم اقدام وکړي؟
مجبور دي چې وي کې کې ونه کې، دوی ته به دا ور به د دوی لمن ته ورځي. اول باید د پاکستان څخه شروع کړي، اول باید هلته دا خونسا کې هر څوک چې د دې طرفدار دی، هر څوک چې روزي، هر څوک چې د مالی بنیا ورته برابري، د هغو سره باید حساب وکړي.
ډېر مننه عصمت الله علیزی و چې په تیر حکومت کې په بیلابیلو ولایتونو کې د امنیې قمندان په توګه دنده ترسره کړې، چې په افغانستان کې د داعش ډلې د فعالیت د پراخېدو پر احتمال راسره څرګندونې کولې. ازادي راډیو ته غوږ یاست، وړاندې په خپرونې کې د اوکراین پر وضعیت معلومات خپرو.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د کاناډا د کډوالو چارو وزیر شان فریزر وایي چې د 40,000 افغانانو د را ایستلو بهیر روان دی. د دغه هیواد په پارلمان کې پرون د افغانستان په تړاو بحث سوی ده چې نوموړي بحث ته د څرګندونې کړي دي. صفي الله ستانکزي جزئیات راټول کړي.
کاناډایي چارواکي وایي د افغان کډوالو د را ایستلو مسئلې ته ژمن دي. دا خبره د کاناډا د کډوالو چارو وزیر شان فریزر د دغه هیواد په پارلمان کې د افغان کډوالو په تړاو په یو لانجمن بحث کې وکړه. کمګړې څه باندې 1,500 افغانان کاناډا ته رسېدلي، په څونیو کې 460 نه زیات افغانان په شلو تجارتي پروازو کې راورسېدل. نور پروازونه هم راځي. موږ د نړۍ د نورو هیوادونو په مقایسه د ډېرو خلکو د را ایستلو لپاره اساسي ژمنې
کړي. کاناډایان باید په هغو هڅو وویاړي چې موږ یې ترسره کوو. موږ له خپلې ژمنې نه په شا کېږو او ټول هغه 40,000 افغان کډوال راولو چې کاناډا ته خپل کور وایي. د کاناډا په واکمن لیبرال ګوند په تیره بیا د کډوالو چارو په وزارت باندې د محافظه کارانو، د وکیلانو او د پارلمان د غړو لخوا سخت انتقادونه کېږي چې د افغان کډوالو د راوستلو په مسله کې پڅ عمل کوي. دوی همدارنګه نیوکه کوي چې د رارسېدلو افغان کډوالو د استوګنولو چارې هم په چټکۍ نه پلي کېږي. تیر کال د طالبانو په بیا واکمنېدو سره له افغانستانه تر 1,24,000 ډیر افغانان د امریکا متحده ایالاتونو او نورو لویدیځو هیوادونو په نوښت باندې وایستل شول. ډیره برخه امریکا ته د تلو په نیت اوس په دریمو هیوادونو کې په کمپونو کې ساتل کیږي. کاناډا، آسترالیا او ځینو نورو هیوادونو ته هم لسګونه زره افغانانو د ورتلو غوښتنلیکونه سپارلي دي او هیله لري چې کاناډا او نور هیوادونه ومني.
په ملګرو ملتونو کې د فرانسې دایمي استازي ویلي په افغانستان کې اوسنۍ بشري بحران له دې کبله پراخ شو چې د ده په وینا طالبانو هڅه وکړه چې واک په زور ونیسي. د طالبانو حکومت په دې اړه څه سپیناوی لري؟ په دې راپور کې اوري.
د طالبانو حکومت په ملګرو ملتو کې د فرانسې د دایمي استازي نیکولاس دو ریبوریر د څرګندونو په وړاندې خبرګون وشود. شغلی دوری بوریر ویلی چې د زور لاري د واک د ترلاسه کولو لپاره د طالبانو اقدام د افغانستان د اقتصادي پاشلتیا او انساني بحران دلیل دی. د طالبانو د حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد د فرانسې د دایمي استازي د خبرو په جواب کې تیره شپه ازادي راډیو ته وویل:
بلې، باید یادونه وکړو چې دا خبره په ځای نه ده. اسلامی مرد آرسو دیتا سی باید جنگ پایتا ورسی، دا ایچ مهمه نده چه فرانسویان یا نور و افغانستان سر بشری کمکونه کول، نو جنگ دی دوام پیدا کرده. جنگ هر ورس سی افغانستان تو کماسی بو زیان رسوا، غلا دا فقر لده خمسایل نو پا مراتب و زیان بارو، د فقر د مسکنت لوجنم یو نفر هم په ورځ کې مرګومیر نه لرو، ولې په جنگ کې سلګونه نفر په ورځ کې مړه وزوبل کېدل د دواړو اړخونو نه. نو دا د فرانسې کوم استازي کوم خبره کړې په جای نه ده. باید موږ تسری وکړو چې موږ هوله هڅه دا وسې مسله د کابل هم په سیاسي لارې حل شي. په دوحه کې د مذاکراتو ترکیز بیا هلته د شپږ میاشتې دغه بحران د مذاکراتو جریان غځول د کابل ادارې لخوا نه او بهانه جویي بهانه تراشي دي، ته موږ مجبور کړو چې باید نظامي اقدام وکړو. نه هم کړی، تر اوسه هم په افغانستان کې جنګ و.
د طالبانو له لوري د کابل د نیولو شپږ میاشتې وسی، خو تر اوسه پورې هیڅ هیواد د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. په ملګرو ملتو کې د فرانسې دایمي استازي د چهارشنبې په ورځ د امنیت شورا په غونډه کې وویل چې په افغانستان کې د بشري بحران اغیز محسوس دی او ممکن د درستې سیمې او نړۍ لپاره جدي عواقب ولري. د څرګندونو متن په افغانستان کې د فرانسې د سفارت پر ټویټر باندې خپور شوی دی. د ملګرو ملتو له شمیرنو سره سم حاضر دمه په افغانستان کې تر 22 میلیونه ډیر وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوکراین نن ویل چې د روسیې په ملاتړ د دغه هیواد په ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو لخوا له اوربان څخه ناڅاپي په بېساري ډول سرغړونې زیاتې سوې دي. کیف په داسې وخت کې دا تور پوری کوي چې واشنگټن خبرداری ورکړی چې روسیه بهانې لټوي څو په راتلونکو ورځو کې پر اوکراین برید وکړي. دا هم په دې اړه تفصیل
د اوکراین پوز په یوه راپور کې څرګنده کړه چې په تیرو 24 ساعتونو کې له اوربان څخه 6 ځله سرغړونې شوې دي چې دا بېساري دي. د راپور له مخې د اوکراین یو سرتیری ټپي شوی دی. د اوکراین پوځ وایي چې بلتون غوښتونکو پر لسو استوګنځایونو د توپونو او هوانونو ډزې کړې دي. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زیلینسکي د حکومتي ځواکونو او بلتون غوښتونکو ترمنځ په لومړۍ کرښه د ناڅاپي ډزو زیاتېدل یو پارونکې هڅه وبلله چې له امله یې په یوه وړکتون کې دوه ماشومان ټپیان شول. اوکراین د خپل هیواد په ختیځ کې د 2014 کال له اپریل څخه را په دې خوا له بلتون غوښتونکو سره په جګړه دی. په دې جګړه کې تر اوسه لږ تر لږه 10,200 کسان وژل شوي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن پرون د ملګرو ملتو امنیت شورا ته وویل چې روسیې د جګړې په لور ګامونه اخیستي دي او د اوکراین له سرحد سره د ځواکونو د زیاتېدو پر سر د کړکیچ د حل یوازینۍ مسؤلانه لار ډیپلوماسي ده. دی جکپوری امریکایی ډیپلوماټ خبرداری ورکړ چې روسی ځواکونه پر راتلونکو ورځو کې پر اوکراین د برید لپاره چمتووالی نیسي. ښاغلی بلینکن امنیت شورا ته وویل چې جګړه مه پیلوئ، مخه یې ونیسئ. بلینکن ماسکو وهڅاوه چې بله لاره خپله کړي او له جګړې چې په میلیونونو انسانان او د هغوی ژوند اغیزمنوي ډډه وکړي. د امنیت شورا 15 غړیو ته په نیویارک کې د خبرو پر مهال د امریکا د بهرنیو چارو وزیر دا هم وویل چې د روسیې حکومت دغه نن کولی شي چې اعلان وکړي چې پر اوکراین برید نه کوي. بلینکن دا خبر هم ورکړ چې راتلونکې اونۍ به د روسیې له بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره په اروپا کې په خپله وګوري او جرمني او فرانسه دې ته چمتو دي چې د اوکراین په ختیځ کې د کړکیچ په تړاو د منسک د اوربند د تړون په رڼا کې خبري وکړي.
له خبرونو ور اخوا
سلامونه. د خبرونه په دې برخه کې مو زه اجمل اند هرکلی کوم. پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته د سنگارګرو کاروبار هم اغیزمن شوی دی. د سنگار خونو خاوندان وایي د پوخا پرتلې مراجعین کم شوي دي او اوس مهال امنیتي او اقتصادي ستونزو سره مخ دي. دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې د امن په فضا کې ورته د فعالیت اجازه ورکړي. نور تفصیل په دې رپورت کې.
د کابل د شهرینو سیمه چې خای د سنگارګرو مرکز هم وبلل شي، دلته د سنگار لزګونه مرکزونه شته چې جونې په اسري ډول سنگاروي. خو پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته دا کاروبار اغیزمن شوی او د تیر په څیر اوس خزی او جونې د سنگار دغه مرکزونو ته نه ورزي.
سالونه دوباره باز کړم په خاطر یک لقمه نان حلال. محافل های خوش
نده هغه ځوان انجلۍ چې په ډیر مینې نږدې درې کال وړاندې د شهرینو په یو څنډه کې سنگار ځای جوړ کړ او څو نور مرمنو ته هم د کاروبار زمينه برابر کړې و. نوموړي وایي چې د طالبانو له واکمنۍ دوه رئیسې د سنگار د مرکز څو ځلې تړلې او خلاص کړې دي. ندا وایي په ډېرې سختۍ وتوانېده چې د طالبانو له حکومت د کار جواز ترلاسه کړي، خو په خبره یې اوس یې د کاروبار هغه مزه نشته او مشتریان ډیر کم شوي دي.
با هزاران ترسی که سالونم ما بسته کده بودیم.
با کما ویره می چی در رایشگره در مرکز تلاله و اسمه بیرتا پر دیر ویری خلاص کرده دی. ارتیال رو چی یو مره حلال نفقه پیدا کرو. خوست در خواکه هاگر دول محفیلون نجوریگی چی مخی بجوری دل. موک خزی لطالبان رو دیر ویره لرو چی زموک راتلون که بچنگ کیگی. اوس نو داسی حالت ترسی دل یو چی تو لوراز منتظر یو چی او مشتری راسی او موک ورتکارو کرو
تا برشان خدمات انجام بتیم.
اغلی ندا وای د طالبانو ل بیا ځلی واکمنۍ دوروسته په وار وار د نامعلومو کسانو ل لوري غوخل شوی. ل پلازمینه کابل ورخوا په یو شمیر نور ولایتونو کې هم د دغه کاروبار ورته حالت دی. د ننګرهار ولایت یو وسیدونکو چې دا هم سنگر ځای لري او نغواړي نومي په دې راپور کې یاد شي، ازادي راډیو ته ویل د طالبانو ل ورتګ وروسته تریوي ونی دکان تړلې او خود اقتصادي ستونزې لامل اړ شو چې بیرته خپل کار ځای ته ورغورځي. دغه مرمن له طالبانو غواړي چې په بیلابیلو برخو کې خزو ته د کار اجازه ورکړي.
د امارات سه مهیره دا تکمن ته په مطمئن ډول ډاډ را کول شي چې په راتلونکي کې هم خپل کارونه ته ادامه ورکول شي. دا به زموږ د پاره هم ډیره په خوشحالۍ سبب وګرځي.
دغه مرمنې په خبره ډیر مشتریان یا خنورو هیوادونو ته کډول شوي او یا هم بیکاره شوي چې لاملې د دوی کار هم پکې شوی دی. یو شمیر انجنیر مرمنې چې مخکې بعد ځان سنگرولو لپاره سنگر زینو تتللی وای اوس د اقتصادي ستونزو لامل او د طالبانو لویری د خپل دغه مرکزونو ته نزي. د کندهار اوسیدونکو شبنم ازادي رادیو ته ویل
مشتاس پوهی جو هر انسان دی دنیا ته د هنر سره راغلی دی او هر شهر چې د مسلک تر څنګ یو ټول هنر هم دی. د طالبانو پر اتک سره شز وست په خو پر کوم رشکاو ته نسی د معلومدار خبر د سکه دی وی خو اقتصادي مشکلات یا د بل خو د طالبانو څخه بیره ده چې اوس کښې سي د کانارنې د زیاتره د تزن نشه کوي چې ولارسي.
روسله هغه چې د تیر میلادي کال د اگست په 15 کابل طالبانو ونیو د سنگر زینو لوهې او سوداګریز پوسټرونه چې د خکلو او جوړو شویو جنو عکسونه پکې وو له سنگر زینو لری کړل شول. خو په ډیرو زینو کې خپل سنگرګرو د ویرې لامل دا کار کړو. د یادونه د چنن سبا د طالبانو په رسمیت نه پیژندل شوی حکومت د شپږ میاشتې تیریږي، خو لا هم له شپږم ټولګي پورته د جنو خونځي نه دی خلاص شوی. د یو شمیر دولتي پوهنتونونو دروازې د جنو زکونکو پر مخ تړلې. د حکومت ډیرې خزینه کارکونکو په کورونو ناشتي او ډیر شمیر هغه چې په بیلابیلو برخو کې په سوداګرۍ بوخت وي له افغانستانه کډوالي شوي دي. نړیوالې ټولنې د جنو زده کړو مرمن ته د کار حق ورکول د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې لپاره مهم شرطونه بللي. و مغختل د خزو د کار او سنگارګرو مرمنو د اندیښنو پاړه د طالبانو د حکومت نظر هم ولرو. خو ویندویانو یې له پرلپسي اړیکو سره سره زموږ پوښتنې ځواب نکړي. د یادونه ده چې په افغانستان کې نږدې 22 کال وړاندې د طالبانو د لومړي ځل واکمنۍ پر مهال سنگارګرو مرمنو نشول کولای په ښکاره ډول کار وکړي، ځکه نو دوی اړ وي چې په پټه په خپلو کورونو کې نجونې او ښځې سنگار کړي.
نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي؟ ملالۍ بشیر ورته کتنه کړې.
وال سټریټ جورنال ورځپاڼې د افغانستان په اړه په دې سرلیک یوه مقاله خپره کړې ده. د افغانستان د شتمنیو د ویشلو په اړه د امریکا له پریکړې سره اقتصاد نور هم خراب شوی دی. په مقاله کې راغلي چې د امریکا حکومت غواړي چې د افغانستان بانک کنګل سوي پیسې آزاد کړي، خو د وال سټریټ جورنال په وینا افغانان وایي چې دا پریکړه د ګټې پر ځای زیان لري. وال سټریټ جورنال د افغان بانکوالو او اقتصاد پوهانو او همدارنګه د نړیوالو مرستندوی کارکونکو په حواله لیکلي چې د بایدن د حکومت پریکړه چې د افغانستان د مرکزی بانک د بهرنیو زیرمو د آزادولو په اړه پریکړه وکړي، احتمال لري چې د افغانستان کړکیچن اقتصادي بحران لا پسې ژور کړي. سپینه ماڼۍ وایي په پام کې لري چې د افغانستان بانک 1 میلیارد ډالر پر دوو برخو وویشي، چې 3.5 میلیارد ډالر یې له افغانانو سره او 3.5 میلیارد د نوري د سپتمبر د ولسمې د بریدونو د قربانیانو کورنیو ته د تاوان ورکولو لپاره جلاسي. دا په داسې حال کې ده چې د سپتمبر د ولسمې د قربانیانو حقوقي قضیه تر اوسه دوام لري. خو د طالبانو د مخالفانو په ګډون اکثریت افغانان دې پریکړې ته د انتقاد په سترګه ګوري او وایي چې دا د امریکا دنده نه ده چې د هغوی پیسې وساتي یا مصرف کړي. گریټ آنلاین خبرونی په افغانستان کې د خبريالانو د وضعیت په اړه مقاله خپره کړې ده. د مقالې په فایل کې د علي پنوم د بامیان ولایت د یو خبريال کیسل ولو چې وایي طالبان ورته زنګ ووه چې د هر ډول راپورونو تر خبرولو مخکې باید دا راپورونه دوی ته ولېږي. د علي په وینا خبريالان اجازه نه لري پر طالبانو انتقاد وکړي او کدا کار وکړي له بدو پایلو سره مخامخ کیدای شي. مقاله تیر وخت په اشاره وایي کله چې امریکا په 2001 کال کې طالبان لواک وغورځول، په افغانستان کې آزاد رسنۍ او ژورنالیزم نه و. خو مقاله د خبريالانو نړیوال فدراسیون راپور ته په اشاره لیکلي چې 2 لسیزې وروسته کله چې افغان حکومت سقوط سو، په دې هیواد کې تر 130 زیات تلویزیونونه، تر 300 زیات رادیوګانې او تر 200 زیات چاپي رسنۍ فعالې وي. وروسته لولو چې د طالبانو له یو ځل بیا واکمنېدو وروسته په افغانستان کې 1 اویا تلویزیونونه، 6 چاپي او آنلاین رسنۍ پاتې شوي او رادیوګانې هم پر نیمای درېدلې دي. په دې مقاله کې لولو چې دا رسنۍ د یو شمېر لونو لکه بالا غیر فعال سوي، لکه د افغانستان د اقتصاد خرابېدل، له رسنیو سره د نړیوالو فنډونو درېدل او د خبريالانو د امنیت په اړه اندېښنې.
وسم ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخلو.
السلام علیکم د ازادي ټول اوریدونکو او همکارانو ته سلامونه وړاندې کوم. زما دغه پیغام باید چې ورسیږي چې د طالبانو دغه کم دغه چې پوزونه چې اوس جوړ کړی دي، باید چې دوی د تنخواه ورته مقرر کړي، کنه نو دا حکومت په تر ډیر وخت پورې پاتې نشي.
دمانو محمد اکرم ده، چې غزنی ولایت جندړو دولسوالي اوسیدونکی یم. د هر څه نه مخکې د ازادۍ رادیو ټولو کارکوونکو او اوریدونکو ته نیکې هیلې سلامونه وړاندې کوم. د ازادۍ رادیو له کارکوونکو څخه د ما هیله دا ده چې ما دا پیغام نشر کړي او د اسلامي امارت تر مشرانو یې ورورسي. له مسلینو چارواکو د موږ هیله دا ده چې موږ د افغانستان د مسافر په دوبۍ کې 4.5 لکه مسافر چې اوسیږي، نو موږ له ډیرو ستونزو تکلیفو سره مخ یو. ډیر داسې خلک دلته په افغانستان کې پاتې شوي دي، ویزې کینسل شوي دي یا وایي میدان دی بندېدا په وجه باندې، نو کاروبارونه محل ته دي، موږ دلته بند پاتې یو، ویزې نه راکوي، له ډیرو ستونزو سره مخ یو. نو د موږ له مسؤلینو څخه دا هیله ده چې موږ دا ستونزو ته کتنه وکړي او د عربي متحده اماراتو له چارواکو سره په دې ویزې په هکله خبرې وکړي. مننه.
السلام علیکم د ازادي رادیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته جزما سلامونه. د هوا د صفو د لارې ورسېږي. مننه. په تیرو 6 کلو کې ازادي رادیو ډېر څه خدمتونه کړي دي د افغانستان ولس ته، بس نو ډېر ښه خبرونې دي او ډېر ښه نشرات لري. د ازادي رادیو څخه موږ په هر وخت کې منندوی یو.
احسان لال مرحبا علیکم د لغمان ولایت د مرکز د ګمند چارقلا د کلی نه دا کومه بشری مرستې چې راځي د کلی ملکانو ته واک ورکړی ده نو دغه کلی ملکان چې خپل زړی وشي کوم خپل خپلوان چې هغې ته دغه کومکونه ورکړي غریب غربه ته نه رسېږي دغه نږدې نه چې راشي تاسو دا حال وګوري هر یو واسطې والا ته ولاکه بی واسطې والا کومک اخیستي تر څو نو د امارت اسلامي نه مې دغه هیله ده چې باید عدل او انصاف وکړي.
ستاسو پیغامونه وو چې موږ ته مو راستولي وو د اوس لپاره هم دومره په نورو خپرونو کې زما له همکارانو سره اوسئ.
له اجمل ان مننه. د دې خپرونې د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کیږي. د زابل چارواکي تاییدوي چې د حیدر په نوم ماشوم چې څا تلویدلې و تر څو ساعته راګیر پاتې کېدو وروسته سا ورکړه. په دې اړه تازه حال د ازادي راډیو په نورو خپرونو کې هم اوریدلی سي. ویل سوي چې له کابله ورغلی حیات بیرته له زابل څخه روان سوی دی. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت هم پر دې پیښه غم شریکي څرګنده کړې ده. ځینې امریکایي پوځي چارواکي وایي چې په افغانستان کې داعش وسله واله ډله د چټکې ودې په حال کې ده. د امریکا د مرکزي قمانداني قمندان کینت مکینزي په خپلو تازه څرګنده که اندېښنه ښولې چې دغه ډله د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې په چټکۍ د پرمختګ په حال کې ده. د کاناډا د کډوالو چارو وزیر شان فریزر وایي چې له افغانستانه د 24,000 افغانانو د را ایستلو بهیر روان دی. فریزر د دغه هیواد په پارلمان کې د افغان وګړو په تړاو په یوه لنجمن بحث کې دا خبره وکړه. هغه وویل چې 1,250 افغانان کاناډا ته رسېدلي او ګڼې په دغه هیواد کې میشت کړی سوي دي. د افغانستان مشهور سندرغاړی مختار مجید په امریکا کې ومړ. د مجید کورنۍ ته نږدې سرچینو او ملګرو له هغې ډلې وتلي سندرغاړي فرهاد دریا د هغه مړینه تایید کړې ده. مجید 50 کلن و او ویل کیږي چې د سرطان له ناروغۍ کړی دی. خوست کې مدني فعالان او روڼ اندي وایي چې د بیکاری او د سالمو بوختیاو د نه شتون له کبله ګڼ ځوانان له اقتصادي او رواني ستونزو سره مخامخ سوي دي. د دوی په وینا دا حالات د دې سبب سوی چې ډیری ځوانان بهرنۍ نړۍ په ځانګړي ډول په قاچاقي او له ګواښونو څخه په ډکو لارو اروپایي هیوادونو ته د تګ هڅې وکړي. په خوست کې د طالبانو چارواکي وایي چې په راتلونکي کې به ډیر ځوانان په کارونو ولګول سي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین یو بیا د سند له صوبایي حکومت غوښتنه وکړه چې د تحریک د مخکښ غړي علي وزیر پر ضد دي مقدمه ختم کړي او هغه د زندانه خوشې کړي. هغه تیر شپه په کراچۍ کې د سند اسمبلی ودانۍ مخې ته پر لاته په وینا کې وویل په تیرو څلورو کلونو کې د غورځنګ لسګونه غړي نیول سوي دي او اوکراین تور لګولې چې روسیا هڅه کوي د بیلتون غوښتونکو په مرسته د اوکراین په وړاندې پوځي اقدام ته بهانې ولټوي خو مسکو دا تور نه تاییدوي. د خبرونې په پاتې شیبو کې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام خبریږي چې مخکې په ژوندۍ بڼه خپور سوی اوس یې لنډه بڼه او تکرار اوري.
روغتیا د ژوند شتمنۍ.
السلام علیکم. د ملګرو ملتونو وړاندوینې ښیي چې روان 2022 میلادي کال کې به تر 3 میلیون ډیر افغان ماشومان په شدید خوارځواکۍ اخته شي. دوی ویلي که مرسته ونه شي ممکن 1 میلیون دغه ماشومان د مرګ تر کومې ورسیږي. روغتیایي سرچینو له وړاندې هم په کابل او ولایتونو کې ازادۍ راډیو ته ویلي چې د ماشومانو د درملنې څانګو کې د خوارځواکو ماشومانو شمیر ډیر دی. دغه اندېښنې څومره پر ځای دي او د افغانستان د عام روغتیا وزارت ورته څه چمتووالی لري؟ روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام مو پر همدې مسئلو راڅرخي. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمانه دي د عام روغتیا وزارت د تغذیه مشر ډاکټر محمد وزیر حامد او د تغذیه متخصص ډاکټر جمیل باوري. ډاکټر سیب باوري استودیو ته وصل شوی په دې هیله چې د ډاکټر سیب وزیر حامد اړیکه هم روغ شي. راځي باوري سیب، له تاسو پیل کوچه په ټوله کې اوریدونکو ته د خوارځواکۍ په اړه څه پیغام لري؟ خوارځواکۍ څنګه تعریفولی سو؟ په افغانستان کې کوم ماشوم ته خوارځواک ماشوم ویلی سو؟
مننه. زه په پیل کې د ازادي رادیو درنو کارکونکو ته افغانستان ټول ملت ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. خوارځواکۍ موږ په عامیانه ژبه داسې تعریفولی شو چې کله د غذا د افراط او تفریط په نتیجه کې، یعنی د انرژي د بیلانس او د غذا د اخیستلو او انرژي د بیلانس په منځ کې چې کم تعادل ده، کله چې دغه برهم وخوري له منځه لاړ شي، نو په نتیجه کې خوارزواکی منځ ته راځي. نو خوارزواکی پیخي بدبختانه په افغانستان کې په ډیری دودي او مختلف انواع لري. هیوادوال کولای شي چې په ډیرو ساده لارو څخه د خپل ماشومان د خوارزواکۍ څخه مخنیوي وکړي، او هم په ټولو روغتیایي مراکزو کې مونږ د دې لپاره وړیا د درملنې پروګرام لرو. روغتیایي مراکز باندې مراجعه وکړي که د چا ماشوم په خوارزواکۍ اخته وي، هغه د تغذیې له نظره ارزیابي کیږي، په ډیر په ساده شکل سره تشخیص کیږي، او په مقابل کې ورته درملیز خواړه ورکول کیږي، په پروګرام کې شاملېږي، په مکمل ډول تعقیبېږي، او په نتیجه کې ان شاء الله چې ماشوم به ښه شي او د خوارزواکۍ څخه به وژغورل شي.
باوري صاحب، کله چې د خوارزواکۍ موضوع یادېږي ورسره څنګه کې د ماشومانو موضوع یادېږي؟ یعنی دا معنی چې په غټانو کې خوارزواکۍ نشته؟
په غټانو کې خوارزواکۍ شته، خصوصا منګه اغه اسی پزیر خلق لرو. اسی پزیر خلق په دې معنی چې یعنی ډیر کچیر تر لګو ستونزو سره هم مخامخ شې، د خړول کمخ سره دوی خوارزواکۍ ته ځي، چې هغه اسی پزیر خلقو کې د 15 کلونو څخه ښکته ماشومان، حامله او شیدې ورکون کې مایندې هم په دې کټګوري کې راځي، چې د حقیقت لپاره هم په افغانستان کې پروګرام منلرو په ټولو روغتیایي مراکزو کې حامله خزو او شیدې ورکون کې مایندې لپاره هم پروګرام لرو، چې هغه ته هم درمریز خوړو ورکول کې ترسو درملنه وشي.
او ډاکټر صاحب، کله چې په عواملو باندې تم سو سره لدی چې په افغانستان کې دی وزلی د ماشومان تر ډیره لدی عمله په خوارزواکۍ یخت کېږي چې مند کافی خوړ نه لري،
په لاندو کې کزه د سو وایل شم چې د خوارزواکۍ عوامل تقریبا په درې کټګوري ویشل شوی. یو چې د لندمحال عوامل دي، یو منځنی دي، یو اوږدمحال دي چې یا اساسي عوامل دي. چې په لندمحال عواملو کې د غذایی موادو نشټونیا کمخته او همدار کم په څنګ کې امراض دي، ځینې امراض دي لکه اسهالات او سینه بغل او نور انتانی امراض دي، چې د هغې په نتیجه کې کله چې ماشوم په دې امراضو اخته شي هغه خوارزواکۍ خواته ځي. او بل منځنی اسباب دي، چې په منځنی اسباب کې فوډ انسیکیوریټي ده، یعنی د کورنۍ په سطح د غذایی موادو عدم مسؤلیت ده، یا مثلا روغتیایي بنسټونو ته همدارنګه د حفظ الصحه نه مراتول دي. او اساسي اسباب چې دي مثلا جنگونه دي، سیاسي تحولات دي، سیلابونه دي، د دوی په نتیجه کې هم کېدای شي خوارزواکۍ رامنځته شي.
یو ماشوم چې کله په خوارزواکۍ اخته وي، لومړنۍ نښې نښانې د خوارزواکۍ څه وي؟
خوارزواکۍ په ماشوم کې مختلف انواع لري، مختلف انواع لري، خصوصا دوه نوې ډېرې عامې دي، چې په یو کې په یو نوع کې ماشوم خپل اغه عضلې کتله د لاسه ورکوي، کچیر ته ماشوم وکتل شي ظاهرا، یعنی دا پخته معلومیږي، دا په دې معنی چې هغه کم تحت الجلدی شهم ده، هغه به کاملا د لاسه ورکړي. او په بل نوع کې په ماشوم کې پړسوب پیدا کیږي، کچیر ته روغتیایي کارکونکي ماشوم وګوري نو هغه پړسوب لري. د خوارزواکۍ پړسوب به یو درې مشخصې لري چې په هغه باندې روغتیایي کارکونکي ډیر په سادهګۍ سره تشخیصولی شي، چې هغه پوښي پی چې دا خود خوارزواکۍ دی وجه نه دا پړسوب رامنځته شوی یا د نورو امراضونو باندې، یعنی په ډیر ساده شکل موږ کولای شو چې خوارزواکۍ تشخیص کو، یا به وزن د لاسه ورکوي او یا هم اوزایما به پکې رامنځته کیږي.
او ډاکټر سپچ کړه دا نخي نخاني ولیدل سپدا غنه نخي نخاني د چ فکر کوم والدین هم کولای سي وګوري په خپل ماشومانو کې، نو څه کول په کار دي والدین ته مسپارښتنې څه دي دوی څو کې روغتیاي مراکز ته مراجعه وکړي، د غتر څنګه خپل په غذا کې څه ډول بدلون راوستل شي، حتی کبي وزله کورنۍ هم وي کوم ارزان خوړی دي چې دوی کولای سي په یو ډول سره خپل ماشوم بیرته په خو ودروي.
مهرباني خپ ختنه ده د خوارزواکۍ د درملنې لپاره کله چې فائدہ کین دوی دي هر څه عاجل نږدې روغتیایي مراکزو ته مراجعه وکړي. په ټولو روغتیایي مراکزو کې د افغانستان په تقریبا په ټولو روغتیایي مراکزو کې موږ د خوارزواکۍ درملنه په وړیا ډول لرو دوی د تغذی حالت ارزیابی کیږي که چیرې ته دوی د دوی خوارزاکی هلته تشخیص شو نو دوی ته درملیز خواړه ورکول کیږي په کور کې نه پاتې کیږي هیڅ نو خواړه نشي کولای چې د خوارزاکی اخته ماشوم تداوی کړي د دې په څنګ کې موږ په روغتیایي مراکزو کې کانسلران لرو د تغذی په بخش کې مشاورین دي چې مشاورین مور ته مشوره ورکوي چې د درملیزو خوړو په څنګ کې کوم هغه خراب د خوړو عادتونه چې دي چې هغه ته تغییر ورکړي او هغه متنوع خواړه یعنی چې د انرژي له نظره با کیفیته خواړه هغه څنګه تهیه او ترتیب کې د هغې لپاره موږ په هر روغتیایي مرکز کې د فوډ ډیمانسټریشن یا د خوړو د ترتیبولو یو سیشن لرو مور کولی شي چې په هغې کې ګډون وکړي هماغه خواړه چې په کلو کې پیدا کیږي چې څنګه یې سره مکس کړي یا یې ګډ کړي تر څو یو د باکیفیته خواړه ترې جوړ شي.
بله ډاکټر صاحب، راځئ تاسو سره به بحث ته ادامه ورکړو. ورزو اوریدونکو ته اوریدونکو که تاسو زموږ غاغاوري د سوی تغذیه یا د خوارزواکۍ په اړه باندې خبرې کوو، ډاکټر صاحب جمیل باوري چې د خوارزواکۍ متخصص د استډیو سره وصل دی او د غره زام روغتیا وزارت د تغذیه مشر هم څو شیبوک استډیو ته وصل کیږي. راځي چې تاسو اوریدونکو نظرونه واورو. یو اوریدونکو استډیو ته وصل دی، مهرباني وکړئ. روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام دی.
لیدیسه محترمه تاسو سلام او میلمانه ته سلام وایم. احمد حمدر طارق اکیم لغمان نه.
ښه، مهرباني وکړئ حمدر صاحب.
ما خدغه پښتنه دا صدغه وراندوینې سکه نکیږي او د افغان ولس یاوري دغه پښتنه نه بل مسلو چارواکو نه تاسو سره میلمه ده. سیدی مسول څوک دا ولس ته څوک مسول دا په سیاسي لحاظ څوک مسول لې دی ماشومان څخه دا پاخته کیږي یا امر کیږي او مطلب دی الله په نزد دی ماشومان څوک مسول دا دغه پښتنه د ماګرلند باندې.
ښه، مننه. سلامات اوسې په دې لاره چې پښتنه مو ډاکټر صاحب اورېدلې وي. سو ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ همدا د همدر صاحب له پښتنې نه یاده به پایل کوو بیا به بحث ته ادامه ورکو.
مننه. د دې ورور پښتنې په جواب کې باید زه وایم چې دې پښتنه خو ډېر چارواکو ته راځي وه، خو د ما په نظر د ماشومانو د سوی تغذی یا خوارزواکۍ پخته کېدو کې خپله کورنۍ هم یو څه مسؤلیت لري چې هغه مسؤلیت باید ادا کړي. هغه په دې معنا موږ همدا اوس ډېر زیات غلط رواجونه لرونه چې په ټولنه کې حاکم دي. که تاسو وګورئ اکثره میندې چې کله ولادت وکړي اول خپل درې ورځې د خپل کھنډ چې ورته وایي چې هغه تقریبا ډېر زیات واکسینونه یا لري چې د ماشوم مقاومت لوړوي هغه نه ورکوي ماشوم ته. دا یو غلط پریکټیس ده په ټولنه کې، دا باید اصلاح شي. چې دا د
درې ورځې پورې مایندې چې کومې شودې ورکوي ماشوم ته، همغه کې کوم ډول کانډ ده یا کوم ډول مواد دي چې ماشوم بدن سره مرسته کوي؟
او تقریبا د اکثریت امراضو په مقابل کې وقایه کوي. کله چې ماشوم په امراض وخت نه شي هغه خوارزواکۍ خواته نه ځي. دا د والدینو لمړی درجه مسولیت ده چې ماشوم ته ډیر زیات توجه وکړي. موږ په زر تلایی ورځې لرو یا چې هغه ته د فرصتونو کړکۍ هم وایي چې د هم حاملګۍ د لومړۍ ورځې نه شروع کیږي د ماشوم تر دوه کلنۍ عمره پورې، چې دغه وخت کې والدین فوق العاده زیات مسولیت لري چې خپل ماشوم ته ډیره زیاته توجه وکړي. خصوصا هغه ښځې میندې چې حمل لري په ټولنه کې ډیره خرابه وضع ورته کیږي، هغوی کافي استراحت ته ضرورت لري. هغوی باید د حاملګۍ په جریان کې یو وخت اضافي خواړه واخلي. همدارنګه د حمل نه وروسته کله چې ماشوم ته شودي ورکوي هغوی باید دوه وخت اضافي خواړه وخوري. د نسبت چې متاسفانه دغه کار زموږ په ټولنه کې ډیر کم ده. همدارنګه په ځینو کورنیو کې هغوی چې دی هغه ماشومانو ته نه ورکوي یا مستې لبنیات دي دا نه ورکوي، هغه خرڅوي ماشومانو ته پاپړ یا نور بې کیفیته غذا پرې اخلي. نو دغه په لومړۍ درجه مسولیت والدینو ته راځي. که چیرته موږ وکولای شو یا والدین موږ سره همکاري وکړي چې دغه غلط رواجونه اصلاح شي، موږ تر ډیره هدا کولای شو چې د خوارزواکۍ مخنیوي وکړو.
بله مننه. او ډاکټر صاحب، په کلیوالي سیمو کې کوم هغه خواړه دي چې په ارزانه پیدا کیږي، خصوصا په سبو کې؟ ممکن ډیر داسې سبو وي چې په پټیو کې راشنه سي او کولای سي خلک ترې استفاده وکړي د خوړو په برخه کې. آیا داسې خواړه یا سابه هم شته چې پوره ویټامینونه ولري او کولای سي ماشوم یا د ماشوم مور د خوارزواکۍ له خطرونو نه وژغوري؟
یوازې سبزیجات نشي کولای چې ماشومان یا اومیندې د خورځواکۍ څخه وقایه کړي. منګه په اکثره په کلیوالو سیمو کې یعنی کچالو کرل کیږي، لوبیا کرل کیږي، دال پیدا کیږي، مثلا د غوا شودې او مستې او هګۍ پیدا کیږي. نو دغه شان کچیر ته ماین د کلینیکونو ته مراجعه وکړي، هلته موږ مشاورین لرو، مشاورینو مشورو ته درست غوږونیسي. مثلا شوله غټی وریجی دي، غټی وریجی دي په هغه کې لکه کچالو واچي، لوبیا واچي، دال واچي، زردکی واچي، شلغم چټیر په هر موسم، اما یعنی په خپل وخت کې چې کم نباتات او سبزیجات پیدا کیږي ډیر ارزانه وي. دا که یو مکس غذا پخشي ټول کورنۍ ته استفاده وکړي، نو هم د پروتینو ضرورت پوره کیږي، هم د مایکرو نیوټرینټ او ویټامینونو کم ضرورت چې وجود ورته لري ټول به په دې خوړو کې موجود وي او یو با کیفیت خواړه به ته جوړ شي. ضرور نه ده چې موږ د ډیر قیمتي خواړه وخورو چې قیمت ډیر لوړ ده. یعنی موږ کولای شو چې همدغه خواړه چې په کلی کې پیدا کیږي، یعنی هغه طرز د استفادې، طرز د پخولو باندې که موږ ځان پوکو، نو انشاءالله موږ تر ډیره بریده پورې د خورځواکۍ څخه په دې
غاغاوري کولی شي. دوی په خپلو ولایتو کې او ولسوالیو کې روغتیایي مرکزونو ته ولاړ شي او هلته مشاورین سته وړیا مشورې ورکوي چې څنګه دوی مثلا له لومړنیو خوراکي موادو نه هم دغه پوره ویټامینونه واخلي، یا له سبونه یا له نورو موادو نه چې په ارزانه بیه باندې پیدا کیږي او خپل ماشومان وژغوري. ډاکټر صاحب مننه، سلامت اوسئ، راځئ چې اوس اوریدونکو ته ورسو. یو اوریدونکی وصل دی سټوډیو ته، مهرباني وکړئ. ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام.
څنګه شئ؟ په خیر یې؟
و ډیره ډیره مننه. کوم ځای نه مالک نیولې او موږ د ماشومان په خورځواکۍ خبرې کوو، څه پوښتنه لرئ؟
ما د هلمند ولایت سړی کنیولې ده. دا ماشومان خو چې دي په خورځواکۍ اخته کیږي، دا خو نوګر د اقتصاد کمزوري اخته کیږي.
تاسو خپل چم گاوان کې څنګه د وضعیت د ماشومان او آیا رښتیا هم د ماشومان ست چې اوس په خورځواکۍ اخته وي او روغتیایي مراجعه ته مراجعه کړي؟
و دا مرکزو ته روغتیایي مرکزو ته کوم مراجعه کړي؟ خدای شي اقتصاد کمزوري دي، بالا دا کې نه کو نه یو څوک څوک ورځي چې نه کښ نه اخته او وساله لري په ډریان چې دي کوټه چل چاته او چا چې نه ورکی ډیر په دا خورځواکۍ اخته دي. دا خو اقتصاد کمزوري څه کیږي.
خا سلامات اوسئ، مننه. کور ودان.
سلام علیکم ډاکټر صاحب، تاسو ته سلامونه ونی کهله ونه کوم. ډاکټر صاحب څخه مې دا پوښتنه ده چې دغه د ستغزي یا دغه د خورځواکۍ کوم مرستیا چې د اکثره خلک دا خبره کوي، دغه ډاکټران چې خلک دغه ماشومان ډاکټران ته یوسي، هغه دا خبره کوي دغه مرستیا اکثر رامسته کیږي د امند چې پرله پسې اولادونه دنیا ته راوړي دي، یو غټ سبب همدار، یعنی پرله پسې په دې معنا چې دغه شودې په شیر په شیره په شیره ورته کس ورته وي، دا چې پرله پسې چې راشي او د دې علت دی. او بل دا چې دغه ماشومان ته اکثر امند دا چې د خپل شودې نه ورکي، وای دغه د مالونو شودې ورکي یا د بازاري شودو څخه استفاده کوي، د امغه په وجه وي ماشومان چې دي اکثر اسهال اهلي نور مرزونه ورته پیدا کیږي، د امغه په وجه به دا مرست نه رامسته کیږي. ډاکټر صاحب په دې اړه لکه څنګه نظر لري چې آیا دا خبر رښتیا ده او کنه ده؟
ورزو ډاکټر صاحب ته ډاکټر صاحب مهرباني وکړي، وای پر لپسې ماشومان زیږول څومره خورځواکۍ رامنځته کوي او دغه راز پوښتنه درلوده دی اوریدونکي، وای که چیرته ماشوم د مور شودې نه خوري او دغه پودري شودې خوري، آیا دا څومره په خورځواکۍ اخته کولای شي؟
د خورځواکۍ په اسبابو کې من تقریبا داس ویلې شو، هغه ماین دی چې کال په کال زیګون کوي او یعنی هغه فاصله نه مراتی، هم مور هم ماشوم کې دی چې په خورځواکۍ اخته شي. نو توصیه مې دا د هغه کورنیو ته چې کچیرته پر لپسې ماشومان زیږي، دوی باید دا وقفه په نظر کې ونیسي تر څو د مور او ماشوم دواړو صحت ته صدمه ونه رسیږي. رازم د مور د شودو په حق له نمور شودې د ماشوم ته ډیر ضروری او لازمی دي چې باید ورکړ شي. یعنی د تغذی علم دا خبره هیڅ کله دې خبرې سره موافق نه ده چې مور ووایي چې زه شودې نه لرم. یعنی داسې د تغذی علم یا تحقیقات خودل چې مور کولای شي چې دوه حتی درې ماشومان وزیږي، یعنی دوګانګي یا سیګانګي وزیږي، یو مور کولای شي دې قابلیت او توانایی لري چې دا ټول په خپل شودو باندې تغذیه کړي. من د مور د شودو زاینیون کې ډیر په خاصو حالاتو کې توصیه کیږي چې کچیر د خدای مکړه یو مور خپل ژوند د لاسه ورکړي، یا په داس یو لاعلاج امراض باندې اخته چې ډیره خطرناک دواګان استعمالی چې نشي کولای خپل ماشوم ته شودي ورکړي چې هغه دواګان بیا په شودو کې هم اتراکی ماشوم ته ضرر رسوي. نور په استثناء په کې نور وجود نه لري، هر مور باید ماشوم ته خپل شودي ورکړي. پودری شودي ډیر زیات اضرار لري، هم اقتصادي ستونزې لري، هم ټولنیز ستونزې را پیدا کوي، هم حفظ الصحه په درست شکل نه مارو مراتی، یعنی هغه ماشوم ان چې پودری شودي استفاده کوي دوی سره اسهال ملوي، چې اسهال د سوی د غزي یا خوارزواکي یو ډیر عمده لامل بلل کیږي. نو توصیه مې هیوادوالو ته دا ده، کچیر د کوم امور سستون زلری یا د شود شودو د کموالی څخه شکایت کوي، دوی د نږدې روغتیایي مراکزو ته، موږ په افغانستان کې تقریبا په حدود د 2400 روغتیایي مراکز لرو، روغتیایي مراکز ته ستاسو مشوره وکي او د تغذیه د مشاورینو څخه د هغه سالم مشوره واخلي او د عملی کی ان شاء الله د دوی بعد د غستونز او مشکل لمنځه زي او
شو دی دوباره پیدا کی. ډیر ښه ټکی ته مو اشاره وکړه، راځي چې لک په دې باندې تام سو بیا باندې اوریدونکو پوښتنې نور هم جواب کو. همدا چې هر ماشوم په هر مور په طبي ډول چې کله ماشوم راوړي شدي لري، اما د موږ تاسو په ټولنه کې بعضې ستونزې موجودې دي، ممکن بعضې روایتونه وي، یو مور وای وای زما ما شودې تښتېدلې ځکه نشته شودې مې چې ماشوم ته ورکم، یا وېرېدلې وي یا همغه رنځېدلې د ولادت په وخت کې دا وای شودې تښتېدلې دي، او همداسې انتباه کوي چې شودې مې نشته نو راځه ماشوم ته پوډري شودې ورکه. تاسو وای چې نه، په طبي ډول هر مور چې ماشوم زیږوي حتی دومره شودې لري چې کولی شي دوه درې ماشومان وروزي، څه کول پکار دی هغه مور ته چې همدغه سي انتباز انت ورکی چې زما شوه دی نسته ماشوم په هغه نور شوه باندې روغ دی کې په پودری شوه دی باندې، او ورسته بیا همداسې په طبي ډول شوه دی ورنه کې شوه دی هم سره کمیږي.
د دې لپاره ما مخکې اشاره وکړه چې موږ په کلینیکونو کې د تغذیه مشاورین لرو چې هغه تقریبا شپږ ورځې روزنه لیدلې په دې حق ډیر زیات عوامل لیکي. د شي یو مور مثلا ماشوم ته په درست شکل د ماشوم خلخ خلاص نشي، یا غ پوزیشن د پچ په کوم پوزیشن ماشوم نیول شي هغه کې ستونزې ولري، بل اخر ماشوم په شودو نه مړیږي او دا ستونزې مور هم داسې خپل نفس اعتماد د لاس ور کوي. نو ډیره لپاره مایندو ته د ما توصیه داده چې کلینیک ته روغتیایي مراکز ته لاړ شي، هغه عملا ماشوم د مور غږ ته اچي او دا د شودو ور کول پروسه مشاهده کوي چې په دې کې په هر ستونزه په هر ځکه موجودي مور ته په همغه مشوره ورکي، مور دوباره غواړي کلینیک ته تکراری چې ترسو د ستونزه حل شي.
حیواني شو دي کاریږي په اکثر سیمو کې ماشوم چې پیدا سي یا د وزې او یا هم د میګي وز شو دي ورکوي، ممکن کله کله د غوا شو دونه هم استفاده وسی. کداغه سی ورچا پیخيږي سپارښتنه مو څه د کوم شي دي د کوم حیوان ګټوري دي حد اقل هغه ماشوم له خوارزواکۍ نه ژغورلای شي.
پټوله کې ما محکمې اشاره وکړه چې منګه د مور د شیدو ځایونکو ډیر په خاصو حالاتو کې استعمالو. د ما ګرانو هیوادوالو ته توصیه دا ده چې دا د تغذیه په علم کې قطعاً اجازه نشته چې د غوا یا د وزو د شیدو استفاده وکړي شي، مګر ډیر په خاصو حالاتو کې. په خاصو حالاتو کې دوی په خپل سر هیڅ کله همدا کار نه کوي، روغتیایي مرکز ته مراجعه وکړي. حتی د تغذیه توصیه دا ده چې کچیر ته مور خدای نه خواسته مړوي، دوی ته باید د دایې تدارک وشي، یعنی په کلي کې هغه ښځه چې بل ښځې تدارک دی ورته وشي چې شودې دی ورته په بیا واخیستل شي انساني شودې. او کچیر ته هیڅ امکانات نه وي نو بیا د روغتیایي مرکز ته مراجعه وکړي، هغوی ورته مغه فرمولا سنجي چې کوم فرمول په اساس دوی شودې واخلي. په خپل سر دې هیڅکله نه دی غوا او نه دی وزې شودې نه شروع کوي. په وړیا ډول دا مشورې ټولې وړیا او مفت دي، فقط یو ساعت به د دوی یا دوه ساعته ځای شي چې هغه به کلینیک ته مراجعه وکړي او مشاوره به ورته لازمې مشورې ورکړي. د هغه نه وروسته دوی تصمیم نیوای شي چې کوم ډول شودې ورته شروع کړي، آیا د شودې ورکولو یعنی هغه استدباب شته یا نشته.
سلامت و صحیح کور ودان، ډیر مننه ډاکټر صاحب باوري. ډاکټر صاحب محمد وزیر حامد د عام روغتیا وزارت د تغذیه مشر ستړي مشي، مخکې موږ لکه خبرې وکړې همدا چې اندېښنې شته په نړیواله کچه چې په افغانستان کې ممکن سږ کال څه باندې 3 میلیونه ماشومان په شدید خوارزواکۍ اخته سي او 1 میلیون ممکن که توجه ونسي د مرګ کومې ته ولاړ شي. رښتیا هم د اندېښنې همدومره پر ځای دي؟
مننه لودین صاحب تر هر څه د مخه تاسو او تاسو ټول اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. نو دا ارقام خو موږ هم تایید اوس په افغانستان کې 1.2 میلیون ماشومان شدید سوی تغذیه دي او 2.2 میلیون ماشومان متوسط سوی تغذیه دي او ورسره 1 میلیون شاوخوا میندې په سوی تغذیه اخته دي. دا چې مړینه به اتمن 1 میلیون ته رسیږي دا د منلو وړ نه ده. ممکن هغه د بیسري په اندازه باندې ماشومان تمرین مړه شي او باقي نور ماشومانو ته موږ د تداوي پروګرامونه لرو. یونیسف خپله وعده کړې ده چې د 1 کال لپاره موږ د تداوي مواد لرو ورته. نو نه پوهېږم چې دوی دا خبره څنګه کړې، په کوم اساس کړې ده، دا ډېره علمي خبره
نه ده. مثلا ارقام ډېر هیښوونکي یا ټکان ورکوونکي دي. نو ډاکټر صاحب راځي په دې خبرې وکړو چې اوریدونکو ته چې زموږ او تاسو غاوري په کلیو او بانډو کې او دغه راس په ولایتونو کې عام روغتیا وزارت همدې کال لپاره سره لدی چې په افغانستان کې اقتصادي ستونزې شته څه چمتووالی لري؟ له یونیسف پراته دبليو ایچ او نورو خیریه بنسټونو څومره ډاډ درکړی د روغتیا په برخه کې، خصوصا د خوارځواکۍ په برخه کې تلګ زره تامسو؟
اصلا لودین سي محترم په دنیا کې د یون ایجنسی سری په اډیاري برخې لیډینګ لري، په خپلنس کې یو خاص تعامل لري د نیوټریشن یا د تغذیه برخې لیډینګ د یونیسف په غاړه ده. نو دی په دې برخه د لیډ مسولیت لري، خصوصا په ایمرجنسی حالاتو کې په دنیا کې لیډینګ دی په غاړه اخلي. نو په افغانستان کې هم تقریبا نیوټریشن ان ایمرجنسی کې ده. نو د ام بي پروسس باندې موږ ډیر تعامل یونیسف سره ده. دبليو ایچ او هم خپل خدمات لري، خپل همکاري لري د سوی تغذیه داخلي ستر ماشومانو په تداوي کې. همدارنګه دبليو پی خپل خدمات لري، خپل همکاريان لري موږ سره د او پی د مامي لري هادي متوسط خوارزګي او ځواکي د تداوي په برخه کې. نو نور ادارات سره هم موږ په تماس کې یو، په منظم ډول باندې د همغږي میټینګونه لرو، ضرورتونه مشخصه او منابع سره منسجم وو او انټیګریټ شوی سره. نو هر ورځ تقریبا د موږ په دې برخه کې میټینګونه روان وي. نو ان شاء الله د چې څنګه چې موږ وایو چې سوی تغذی د تداوی پروګرامونه مختلف کړي وي، ان شاء الله نسره په مجموع کې سوی تغذی رامنځته کېدل د یو بل بحث ده. چې سوی تغذی ولې رامنځته کیږي ډېر اسباب لري. نو دې برخه کې بیا د ټولو سکتورونو کار کول پکار دي، او یا دوامدار د کلونو کار ته ضرورت ده چې په افغانستان کې سوی تغذی کما یا صفر درکته.
بله، او ډاکټر صاحب تاسو اتمن دغه ارقام چې اوس لري په امر روغتیا وزارت کې چې تاسو مخکې ورته اشاره وکړه پرتل کړي مودې له تیر کال ارقام سره، دا ارقام څنګه زیاتوالی خي، کم زیاتوالی خي، او کنا زیاتوالی مثلا یو څه اندېښمنونکی؟
نه لوزین سم محترم، د ډیټابیس ارقام موږ سي مطالعه کو. تقریبا دا کلونو راځي چې تغذیه په افغانستان کې وجود لري، او ارقام د سو مسلسل کلونو تیر کلونو په اساس باندې دومره ډیر لوړ نه لیدلی، او دا باید لوړ تللی وای ځکه چې اوس خو اقتصادي شرایط نسبتا ټکنی دي، او اقتصادي فعالیتونه خراب دي، او تحول منځته راغلی اسلامي امارت سره سیاسي برخې دنیا تعامل په ډول باندې نه روان لکه چې مخکې نظام سره. نو دا مشکلات دي باید ستوي دي چې تغذیه ارقام یو څه لوړ لږ کې، او دا طبیعي ده باید لوړ تللي وای، لیکن داسې نه ده چې تغذیه 1 میلیون ارقام په د شپږو یا 15 میاشتو کې رامنځته شول او مخکې نه وو. مخکې هم د 3 لکه 9 لکه شاوخوا باندې سوی تغذیه شدید ارقام لرل، او همداسې د متوسط سوی تغذیه ارقام هم په همدې لیول کې وو، او اوس وزاره میندې موږ سوی تغذیه لرلې. ارقام لوړ تللي دي خو داسې نه ده چې بيخي په خوا سوی تغذیه نه وه.
بله، او ډاکټر صاحب داسې اندېښنې دي چې تاسو ویل چې په سیاسي برخه کې تعامل د نړۍ تغیر سوی د پخغه کا چنه دی چې په خواني حکومت سره وو. داسې راپورونه وو د امر روغتیا وزارت مرسیال هم مکتتایید کړ چې په ځینو ولایتونو کې حتی په کابل کې روغتیایي برخه هم سیاسي شوې ده. هغه مرسته چې په خواور سره نړیوال بانک یا نور موسسو کولې هغه مرسته اوس نسته. د تغذیه په برخه کې کله زړه تام سو په کابل ولایتونو کې د تغذیه د پروژو ملاتړ کوي نړیوالې ادارې یونیسف او نور ادارې، او کنا دغه برخه هم یو څه زیانمنې شوې دي له نړیوالو مرستو؟
نو په تغذیه برخه کې خوش بختانه یو خبره ځکولای سم چې د موږ همکاران یا هغه کسان چې موږ سره په تعامل کې وو وی خپل مرستونه دي شاستوي بلکې لا زیات سوي د بشري پان پاکستان پاکستان ته پروس کې ډیر زیات را روان ده نو اکثر دایمن فعالیتونه د بشري پان تنظیم یو ان شاء الله فعالیتونه تر خو ډیر خ روان دي او د سید غزي تراوی مراکز ته ځاتوالي مونږ عملاً پیل کړل چې ټول افغانستان په ټولو سیمو مراکز کې سید غزي تراوی مراکز ایجاد کوو عملاً تر دې باندې کار جریان لري
بلې او په خو د سراپور نه و چې بسترونه ډاک دي خصوصا د کابل له صحت تفل رختونه راپور د غسل ولاتونه راپور چې هغه د ماشومان د خوارز واکې رختونونو کې بسترونه ډاک دي څنګه اوس د رختونونو وضعیت څه ډول دی رختونونه څومره ورتیا لري کده رښتیا هم د غشمیرې خدای مکر رښتیا ثابتيږي او 2022 کال کې چې اوس په پایل کې وضعیت خراب کیږي چمتواله لکیفي په لور ورته څومره ده
نو لوځین سه مازرم د دې بسرونو د کوالي موضوع عادي خبره ده یعنی په خو هم د تیر کېدل کې بسر بډک سو بیا موږ ریپرینګ سیستم نه کار اخیست یو ماشوم یو شپخانې نه بل ته ریپر کاو وو اندرا گاندی شپخانه باندې لوټ زیات ده خو کومه مو چې د سوی ترزی په هغه باندې په تداوی مرکز باندې لوټ دومره نه ده زیات توې خو موږ نو ویل دي